Adiós.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. له دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي، په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبریالانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوی کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی، پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږه تر سرین وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د جنرالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د جنرالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوایي تروریستي بڼه لري لري نه کړي، لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 4 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,80,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې شایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون د قادروف او پنځو نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې 2 درجه اته ټیټه منفي 2، هرات کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه وو ټیټه منفي 1، مزار شریف هم اسمان نیمه وریځ اټکل شوی د تودوخې 2 درجه شپږ ټیټه 1، کندهار کې هم اسمان نیمه وریځ ده د تودوخې 2 درجه 12 ټیټه 2، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 12 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي
د الیاس دایي قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې شریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار والي د یوې خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي، لکه نن چې رسوا شل او چهرې به انشاءالله نورې بربنډېږي. افغانانو
بهرنیو راپورونو کې د امریکا دوی سترې جنګي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. د ژوند په رنګونو کې له یوه بادام خرڅوونکي سره خبرې شوي.
د ورځې چې 1.5 کیلو کې پات کېږي 10 روپۍ تله وړي، 15 روپۍ شاطر ناطر څخه خاوره سي 15 روپۍ کې پات کېږي.
دا خبرې مجله تر اونۍ موده د خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والي د ملالې میوند او د کورنیو چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. اسمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالې میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالې میوند وژل کېدو 2 ساعت وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلانې نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالې میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر هم ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیروب سی پل اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالې میوند قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالې میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوند یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعاله هم وه چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د عصمت څارون په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي قمرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه وه پیاوړی خور وه ملال میوند، هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای اوس مو په دې باندې کار پیل کړ چې دا ملي مې پیدا کړو. شخصا په خپله مې د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې تر څنګه د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بالاخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماښام مو د دې په هغه عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګېزه د قتل څه وه؟
دی به نور هم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور څیروب سم پل اخلو چې څوک په دې کې دخیل و. کله چې تحقیقات تکمیل شول انشاءالله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا همدومره معلومات ما سره و، غوښتل مې تاسو سره شریک
کړم. ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده که نه؟ ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل. هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دوري وکم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملالۍ خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاءالحق قمرخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور لدی پیش سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر لسو ته ورسید. د ګارډین په باور پنځه کاله مخکې وسلوالو د ملالی میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملالی میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدی. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بې خبریالۍ له وژلو سره پیل شوه او یو نامده بریډ ټکان ورکوونکی بللی دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خپرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خپرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خپرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د خوست ځینې قومي مخور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن، د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو، قومي مخورو، رون اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤلین نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنیو د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپله هم فساد ونه کی او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپله فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دهري فساد اوج ته رسیدله ده، خلک ډیر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کړي. دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانی ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره ادارې ته مد د ولس حاصل کړي، چېرې اداره زموږ د ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه اخلي؟ هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغه په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه مینه شور روان ده، څه کوي؟ دې سره د ادارې سره څه کوم اکثر وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چېرته فساد نه وي، حق په اقدار ورسېږي، جنګ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنګي ډله ده، جنګ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسېدلی ده. هغه د موږ ته پیغام کې نه ده، نه په خپله فساد کوو نه بل څه ته اجازه ورکوو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنګېږي، په دغه سر څوک زما سره یو ځای ده، هغه زما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن پرست.
کلیوی خود خصوصی دون که پا دی حواد که دی دیره یستون زبنیادی لامل اداری فساد بودی، خوطرسنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پا دی حواد که دی فساد سرد مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پا یولیخ که پا افغانستان که دی فساد پر اولاند مبارزه للاستراول نوڈکه ندبللی. اویلی دی چه دا مبارزه تر دیره دی کاغازونو پر مخ او پر وندو ور طوله ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوه کلمه کې معلول لس کلن محیب الله لکور تر شونځي په سینست کې دی، خو د ازادي رادیو د یو ویډیوي راپور تر خبرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله سوې ده. دا چې څنګه شریف الله شرافت براته ووایي.
محیب الله به له کوره تر ښوونځیه شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیوي راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته سوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي، دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه بس کله دي، دغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاښته رالی راته یو بل مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړله.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کیسه په کښې کړی وه او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندویه بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته یې د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل سوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نه سو، چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې باسکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بېرته راځي په باسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر عطاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډي راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره یې د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکتران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکترانو له توانوتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سمې بهرنی مسله، د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساینس پو د وژل کېدو د غچ لپاره د حملې په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لورې توغندي ویشتلي وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دویستری امریکایی جنگی الوتکی پرون پنج شنبه د خلیج د سیمه د درو عربی هیوادونو له جنگی الوتکو سره یوځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتی. د اسوشیتد پرس خبری آژانس راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورڅوونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار و. د امریکا دوی بی 25 اچ سترافورتریس الوتکې د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوتې. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 6.5 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوو نورو عربي هیوادونو جنګي الوتکې هم ورسره ملګري وې د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې جنګي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو درې اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حملې پر احتمال خبرې وشوې. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمي ساینس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو ښودنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته له دې کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکې بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکیني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قاتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزې ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول.
دا ژوند رنگونه.
سلام رو رنم دت سده او د کوم ځای سیدون کای؟
می سید حسن د میدان ولایت اوسیدون کای.
اها سید حسن څومره موده کیږي چې بادام خرڅی؟
دا خو د لس دولس کال کیږي دا کار کوم.
کار چلی کی دلته خنه؟
دلته خدای خدای پزل د خدام د ورځ 1450 دیاړي د وزم.
دا بادام د کوم ځای نه راوړی تاسو؟
د لمزار.
د لمزار راوړی ډیر ښه. من پڅو یې راوړی.
من ناوړو د شپږی سو وی سو ورکو.
بیا دلته من پڅو خرڅوي.
دلته دریزار سلکان دریزار برابر اخنو کیلو کې شل ډیر سپې بد کیږي.
د ورځې 2 کیلو بادام خرڅی؟
د ورځې یاره کله شل کیلو سی کله پنځل سی دیر سی برابر نه نو توکه د خدای نه
په ددون مقدار چې تاسو ویلې څونه ګټه پکې کوي
نو د ورځې چې دیر په کیلو کې پات کې ګلاس روپۍ تل وړي له پنځر په شاپر ما پر سی خاور سی نو پنځل سی په نو ته پات کې
او په کورنۍ کې څو تنه یاستې
اتلس
اتلس کسان یاستې دا ټول اتلس کسان استالس تناس د کنه هر یو خپل کار لري
دوه دانه غټ یو نور ټول د موږ دغه دوه لاس تناس
څنګه بیا په دې باندې موږ گزاره کیږي
خدای شکر الحمدلله خو مجبورې ذاتي بچي ګونو چاته خو سوال نه سو کوله نو چاته غو کوله نو نم څو کار ځاخلی
کور م څنګه کور م کرای دی کور مخبل
کور م کرای دی
ا چیرته اوسېږي
کله شمت خان ته
د کور کرای ته نو ورکوي
شپږ زره روپۍ
فعلاً د خپل دغه کار ناراضي
نو بس ذاتي بچي وو شکر الحمدلله ذاتي په دې حال باندې شکر باسون ذاتي بل دین نور څه دین دي سخته خدای نه راوړي
اه ډیره زیاته مننه خیر سي
مننه